د وی وی ډی وډ د ماخمنې خبرونې د اهم ریپورتونو سره ټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ملګری وایي له سهار په عدالتونو کې پته مدي خو مشر یې نشته. دا سې وایي کېدل چې هغه بنن اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت وړاندې کړی شي. قانوني وکیلان وایي دا چې منظور پښتین ولې عدالت نه دی پیش کړی شوی، په دې به اسلام آباد های کورټ کې رټ پټیشن جمع کړي. افغانانو ته د پاکستانی شهریت اخیستو د لارې آسانولو په باب د پیښور های کورټ فیصله. د پریکړې مخې هغو افغانانو ته د پاکستان اوریجن کارت ورکول کیږي چې د پاکستانیانو سره یې ودونه کړي دي. د تورخم سرحدي لارې د تړل کېدو تازه پیښه. د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله نن د شروع یا چهارشنبه پورې د پاکستانی سرحد ساتونکو لخوا وتړل شوه، خو څو ساعته پس بیرته پرانستل شوه. په دې خبرونه کې به د دې پیښې په وجوهاتو خبرې وکړو. او داسې حال کې چې غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جنگ اور تود دی، د دواړو اړخونو قانون پوهان د جرمونو په نړیوال عدالت کې د بل قسمه مقابلې لپاره آمادګي نیسي. اسرائیل او فلسطینیان هر یو دعوه لري چې د بشري ضد جرمونو ښکار شوي دي. نور ریپورتونه به هم لرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. السلام علیکم، په خیر راغلی. دا د وی ډیو د روانو چارو پروګرام دی چې د واشنگتن ډی سی نه یز فواد لامی تاسو وړاندې کوم. وخت شوی دی په پیښور کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دی. اول هم یو رپورت د اسلام آباد نه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر غړي د خپلو وکیلانو سره نن د شروع یا چهارشنبه پورز په دې هیله اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته ورغلي و چې کېدی شي منظور پښتین عدالت ته وړاندې کړی شي، مګر د عدالت د وخت تر ختمېدو پورې هغه وړاندې نکړی شو. قانون پوهان عدالت ته د منظور پښتین نه پیش کول د قانون او بشري حقوقو ښکارا سرغړونه بولي او وایي په دې اړه به سبا د ډسمبر په 8 نیټه اسلام آباد های کورټ کې رټ پټیشن جمع کوي. تفصیل د ارشاد حسین پر رپورٹ کې.
د مشر دوه ورځې وشولې چې هغه تر اوسه پورې په یو عدالت کې هم نه دی پېښوي. پرون ماسخوتن په میډیا باندې دا خبره راغلې و چې هغه اسلام آباد پولیس ته حواله کړل شوی دی. بیا موږ معلومات وکړل دلته چې کوم تاڼو کې په د باندې اف آی آر ولکه ترنول تاڼه او بیا د سی ټی ډي چې کومه تاڼه ده په هغه کې مونږ معلومات وکړل، خو دوی مونږ ته ونه منلو. بیا مونږ وویل چې کېدای شي سبا یې په عدالت کې پیش کړي، نو عدالت ته بلاړ شو. نن مونږ راغللو د خپلو وکیلانو سره ټوله ورځ مو تیره کړله، خدای یې پیش نه کړلو. په نورو مطلب مونږ هر کوشش وکړلو چې دا هغه معلومات وکړو، خو مونږ ته هیڅ داسې یو جواب میلاو نه شو.
کم قسم اکیوزډ وي هغه چې کم جرم کړی وي نو چې اریسټ شي ودین 24 اورس دا لا دا چې ابا کنسرن کورٹ ته پیش کیږي. مونږ نن سار نه د ایټی سی کورٹ کې انتظار کوو چې دوی بدن پیش کوو. خو دا ډیر انفارچونیټ انسیډنٹ دی او ډیر کلیئر وایلیشن لا دی چې یو کس اریسټ شو هغه اوسه پورې د دوی حبس بیجا کې دی او پولیس یې پروڈیوس کوي نه. نو دا ډیر غټ وایلیشن شوی دی د لا او دې مونږ انتظار وکړو. نن کورٹ ټایمنګ آلموسټ ختم شو خو دې اپ پروڈیوس نکو. نن به مونږ تیارم کو او موست پرابلی سبا به مونږ ریټ پټیشن اسلام آباد های کورٹ کې فایل کو د پروډکشن پلی به مونږ دا وی چې دیبا دې پروڈیوس شي او ان اکارډنس ود لا دا ډیل شي بیا به مونږ ته بیل موو کو.
یا هم خرابلی د پیښور های کورټ د هغه قضیه تفصیلی فیصله اورولې ده چې تر مخه به یې هغه افغانانو ته د پاکستان اوریجن کارت ورکول کیږي کوم چې د پاکستانیانو سره یې ودونه کړی دي. په دې کې افغان سړي چې د پاکستاني میرمنو سره یې ودونه کړی او همداشان هغه افغان میرمن چې د پاکستاني سړو سره یې ودونه کړی دي شامل دي. د صوبې سر عدالت اړوند ادارو ته حکم کړی شي له دغو کډوالو د کیسونو د تصدیق عمل دی د مهاجر ریکارډ په بنیاد وکړي شي. نور حال عثمان خان په دې رپورت کې وړاندې کړی.
پیښور های کورټ خپل تفصیلی فیصله د نهی یا سشنبه پوره شایع کړی ده چې پکې د پاکستان اوریجن کارت ترلاسه کولو لپاره د افغانستان پاسپورت او د پاکستان د ویزی شرط کندم ګرځول شوی دی.
او ټول ډیټا هم نادر سره دی ویل چې هم دغه ډیټا چې دا تاسو کنسیډر کوي د دې افغانانو د پی او سی کارت د لپاره چا چې دلته کې واده کړی دی په پاکستان کې نو هغه به بنا باندې تاسو کلیرنس وکړي چې کوم کلیرنس هم دغه ویزه دا خو صفا خلک ته دلته ودونه کړی دلته بچی دی.
دا نادرا قانون تر مخه پاکستان اوریجن کارت هغه سند دی چې څوک لري هغه د ووټ او د پاسپورت نه علاوه نور ټول سہولیات ترلاسه کولی شي چې پکې د حرکت کاروبار جایدات اغستلو د بینک اکاونټ خلاصول د بچو تعلیم ترڅنګ ټولي اسانۍ ترلاسه کولی شي. د یو سل نه افغان کډوالو چې د پاکستان د میرمنو سره ودونه کړی دي د درخواستونو اوریدنې د تیری جمعې په ورځ د پیښور های کورټ جسټس ارشد علي او جسټس وقار احمد وکړه. قانون پوهان وایي کوم کډوال چې پی او سی یا پاکستان اوریجن کارت ترلاسه کړي هغه سلور کال پس د پاکستان شهریت اغستلو اهلیت ولري او د شهریت اغستلو لپاره د پاکستان اړوند ادارو سره رابطه کولی شي.
ای کور دا فیصله وکړه چې دیږي د پاسپورت چې کوم دا ریکوایرمنټ دی دا چې نه دا ضروری نه دا مینډیټری نه دا او بغیر د پاسپورت چې دوی ته پاکستان اوریجن کارت چې نو وایي چې او دا کسان چې کوم کسانو دا فیصله دا چا کړاله دوی چې سلور کاله په دې پاکستان اوریجن کارت باندې تیر کی دوی ته بچ نو پاکستاني شهریت کوم ملاوي دي.
قانون پوهان وایي د پیښور های کورټ دا فیصله به هغه په زرګونو افغان کډوالو ته اسانۍ پیدا کړي چې د پاکستانی میرمنو سره ودونه کړي او د هغوی اولادونه به هم د ستونزو بچ شي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
ام خرالی د ننګرهار ولایت د طالبانو د حکومتي چارواکو ځای کسان وایي چې د افغانستان او پاکستان په ترمنځ تورخم پوله چې نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د پاکستانی سرحد ساتونکو له خوا تړل شوې و ل ساتونو وروسته بیرته پرانستل شو. البته د غلار د مالوډونکو لاروي یا ټرکونو پر مختړل شوی و. تفصیل زموږ خبريال فرید شینواری په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې شریک کړی دی چې یو ځل بیا تاسو په مرته راګرځو.
تورخم دروازه دیګا شپې په 2 بجې باندې تړل شوې ده او تورخم دروازه په هغه نه وټړل شو کله چې پاکستانی چارواکو په خپل حدودو کې سفری نقطې سره یا زیرو پوائنٹ سره لند یو ساين بورډ جوړول د پخیرالې یا د ویلکم یو بورډ جوړول او افغان طالبانو په غوی باندې اعتراض وکړي وکي په کې بیګاش په 2 بجې دا لانجمن ځای او په دې کې تاسو دا بورډ مجوړوي تعمیرات مکوي پس هغه نه د بورډ باندې کار ودرول شوی وو او نن تر تورخام پولا د واخیزه تجارت سفاره تړل شوی و او نن څلور بچو نفس راځه شوی ده.
فرچونل سبي یو طرف ته هغه خلک چې کم کډوال واپس روان و یا د عام خلکو تګ راته یا د سامان بار وړونکو کاړو چې کم تنظیم هغه څنګه او دویمه د خصوصور ز مخ کې هم تړل شو نو د څومره وختونو کې تړل کیږي په دې اړه باندې بیا چې کم کاروباریان دي یا کم خلک تیغه ځمن کې هغه څه وایي.
نصر الله صاحب کومګه کتون کو ریدون په تو آیو په دې کال کې تورخان دروازه څلور واره تړل شوې ده او څلور واره کوم د پاکستانی غړې ته پاکستانی چارواکو افغان طالبانو ترمنځ داسې حالات او داسې وختونه راغلي دي چې هغه له سبب دروازه تړل شوې وه. پیاده خلکو تګ راتګ لپاره هم تړل شوې وه، دواړخیزه تجارت لپاره هم تړل شوې وه. که زه کتونکو ته ووایم د نومبر په 28 نیټه هم تورخام دروازه تړل شوې وه، پس هغه نه چې کله پاکستانی چارواکو د ویزې شرط لازمی ک د ګاډو ډرایورانو د لپاره بیا یو ورځ پس کوم دی هغه خلاص شو. کله اوریدونکو ته دا هم وایم چې سپتمبر په شپږمه هم تورخم پوله تړل شوی و او نږدې لس یولس ورځو د لپاره تړل شوی و پیاده خلکو ته راتګ د لپاره او ګاډو د لپاره. د سره سره د فبروري په 15مه نیټه هم تړل شوی و کله چې طالبانو په پاکستانی چارواکو باندې غږ وکړ چې تاسو موږ ناروغانو سره سم چلند نه کوئ هغه زوروي. پس هغه نه څو ورځو د لپاره تورخم پوله تړل شوی و. د طالبانو د وختمنې نه پس په روان کال کې څلور ځل تورخم دروازه تړل شوې ده او دې تړل کېدو له وجې پیاده خلکو تک راتګ او کاروبار اغېزمن شوی دی. سوداګر دا وایي چې هر دوا یا نیمه یا درې میاشتې پس تورخم دروازه تړل کېدل دا دوی ته ډېر مالی زیان اړوي او دوی تاوان سره مخ کوي. وړاندې نه تورخم پوله باندې افغانستان سره تجارت یو ارب ډالر نه هم راکم شوی دی نو دا دوی ډېر تاوان او زیان سره مخ کوي.
صحیح ډیر زیات مننه کوم فرید شنواری صاحب د وخت را کولو د معلومات شریکولو یو جهان مننه.
ډیر مننه
د ډی وی لیدونکو. تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانځي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د چمن د لارې له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو واپسی روانه ده. پاکستانی چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د چمن د سرحدي لارې نه شاوخوا 1,08,000 کډوال افغانستان ته واپسستانه شوي دي. یو شمیر ستنیدونکو کډوال د پاکستان د چارواکو له رویې نه شکایت کوي او وایي خپل ګران جایداد او مالونه په ډیر لږ قیمت خرڅ کړي او په تاوان وطن ته روان دي. نعمت الله سرحدی ور سره خبرې کړې چې ساس پام ورته راګرځو.
ان امیر خان کله پټ سره روانه ما په پټ کې زه تر نه خپل چاته ما په سر ور کړل د شپې په 2 بجې او بجې خبر د پورو وي سره ګر نه وکنه هڅو زما چې په اول بیا په دوي فاست وی کنه چې په اول ده زه لاغه دې رسته اوس بچان مارک ته واچینګ د پولیس ګار مو مړ په دغه رسپاس was that the terrorism example of the old news so I was is a constant week as one of reason that you not come a clip 7 when the good is from the roll up you know it's great was ran as it was support to make was but some of us that I was ran was for the camera was sama
the no moment the new kill is around him to was all the time for the kill of the war was it was غريبي مم نس نه زانس دا تور داش پراتي ورور نه مله کيه نه مو سرکار نه راوري نه مو دانور نه راوري ورور مست چمو پدا خینه نه باندې یو خود ټوک کړي نو مر پتا غدا شو دا دم پر ته ولا دی مو نه پریدو مړاري نه سوس مست چمو پر ځان باندې ورور مو د دې مړ کړي او پاکستان خبرانه زو یو افغانان و افغانان زو خپل افغانستان ته وره کل ته پاله مرجه کرل ورې بل نه سوس دا غوډ افار مې په زور په دغه جن راښول دا ولې په دې باندې چې تاسو موسه جایدادونه په لور کوم ځکړی دي حالت یې نه پرشو پر خپل جایداد باندې
د سپوله شمرګری سره ولاړ سلو اسوایي د افغانانو خدمت کو دا ډیر ستړي دي یقینا د ورځې درې څلور لکه په خشه کیږي د چمن غیرتی ودستی تاسو د نوو په څو کومه فوی چې زوبر یو کډی والا پسایو یو شل زرو دی زرو په دې ضرورتي هغه موږ ورکو او په دغه سکرین خوراکي موږ په دې چې دغه د پزای چې دغه نه په فلو یا د تنورو علا سره ډوډۍ راوړو نو هغه د دې بيسو باندې مثال وشه راوړو یا ډوډۍ راوړو یا وب راوړو یو موږ مرګري بیاستا د ګرمۍ د پام په خټه کې بنا راوي او په د شپې د خوا راوي او په کارم دا دی شې چې د میانت سره وکړو د دې افغانان ورونو پر را ورسو.
ما نوم رولار مولا روان د زمدوسي پس مو دی تنګې دلو ډیر ستړي وو او اوس موږ په وطن ته روان یو خپل کوټه زو خپل وطن د زو مور زای نه میږي چې جېر وو دا څه ولې وو چې دا موږ چټلانې دی لا کړل موږ په ورو ده نه وای هر کله چې لا با جوړې هم دا درا کړې نشته جوړي ورسه دوه وو ورسه نو کو سامان واڅا سټوټرام شام فاس کو د نړۍ له شي دی ولې سیرلم دا درخه چې دا کوی سره سامان دی دا مرا فیسینګ له لاره سره
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د اړتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو څو ورځې وړاندې د ګلګت بلتستان په چلا سیمه کې د مسافرو په یو بس باندې ناتار ډزې وشوي او په غو کې لکتر لګه اته کسان ووژل شول. د دې پیښې نه پس اوس هلته کې ځایي خلکو احتجاج کړی او امن غواړي. دوی وایي د نارامیو عاملین دیونی ولې شي. په دې اړه د پاکستان زموږ خبريال احسان محمد خان را سره په پروګرام کې دی چې د احتجاج او عامدار شان د ګلګت بلتستان د روسي پیښه په اړه به موږ تاسو ته ډیر معلومات راکړي. احسان محمد خان صاحب سټډي مشه په خیر راغلی.
ډیر مننه فواد لامسه.
او اول خدای راته وایسي چې دا د نن ورځې د مظاهرات چې تازه تل شوې ده دا د کوم تنظیم لخوا شوې ده؟ څومره کسانو په کې برخه اخیستي؟ چیرته شوې ده او دوی اهم مطالبات څه دي؟
فواد لمس ابداسي د دغه احتجاجي مظاهره د دیامیر زلې د ګلګت بلتستان دیامیر زلې د ځوانانو او کوم چې د دیامیر یوت موومنت په نوم باندې یو سازمان یادېږي د غوی لخوا دغه احتجاجي مظاهره را غوښتل شوې و چې بیا دغه احتجاجي مظاهره ته نزدې د هرې شوبې خلکو ګډون وکړو. نن سهار نو دغه مظاهره چیان چې لاس بازار ته راغون شوې و او د چلاس بازار په مرکزی چوک کې بیا دغه احتجاجي غونډه تر سره شوه. دغه احتجاج کوونکو د دیامیر سلور ورځې وړاندې په بس مسافرو په بس باندې کوم بریج شوی و چې پکې اته تنان مسافر وجل شوی وو او تر 15 نور ټپیان شوی وو. دوی دغه غوښتنه کوله چې په دې پیخه کې ککړ تنان دی ونیول شي. د دې سره سره هغه پیخي چې د وړاندې شوې دي هم په دیامیر زله کې په سرکونو باندې وخت په وخت باندې هم دغه ډول پیخي چې په هغه کې هم په لسکونو تنان په مجموعي توګه وجل شوې دي او د بسونو نه راکو شوې دي. ویل چې من ټول خلک تر هغه نه یو ک دلته کې زنه هغه تنان ک چیرته په دغه کې ککړوي هغه دی ونول شي اغه دی پلټنی وشي او معلوم دی کړی شي. دی د سولې غوښتنه کوله په دغه سیمه کې د امنیت لپاره د ګامونو غیستو د حکومت نه غوښتنه کوله او دای ویل چې په دغه پیخه کې ټول ککړ تنان هغه دی معلوم کړل شي او هغه ته دی سزاګانې
ورکړل شي. اوس نو پوښتنه دا ده احسان محمد خان صاحب چې حکومت یا ځایي انتظامی په دې برخه کې څه اقدامات کړي در وسه پورې څه تحقیق کړي؟ څوک یې گرفتار کړي دي؟ په چا باندې شک راغلی یا څوک یې قصوروار ګرځولې دي؟
فواد لمس سبداسه ده چې د خو ډیره یو لوی پیښه وه. د مسافرو په بس باندې برید کول په هغه کې تنان وجل تر اته تنان وجل بیا تر 15 ټپیان کول ډیره لوی پیښه وه او یقیني توګه چې حکومت بیا د دې پیښې وروسته سمدستي هم په دغه ځای کې عملیات روان کړي وو د لټنې عملیات او په دغه کې ځنې تنان نیولې هم دي. حکومتي سرچینې وې تر ولا سپورې کمن تنانی نیولی دی، خو بیا داسې تر دې وخت پورې لکه چې دغه ډول کوم د ترهګرۍ غټې پیښې کیږي دغه پړه هم ځنې ډلې بیا منی، خو د دې پیښې پړه نه حکومت ډلې منلې ده، ترهګرې ډلې لا تر اوسه پورې او نه هم د حکومت لخوا داسې کوم دعوه شوې ده چې په دې کې کومه ترهګره ډله ککړه ده یا دغه ترهګر برید چې وو د دې په شا باندې څوک دي، او هم ځکه دغه خلکو احتجاج کړی چې دغه هر څه دې معلوم کړی شي.
او تاسو د ترهګرو ډلو ویلې په ګلګت بلتستان کې په عمومي توګه امنیتي حالات څنګه دي؟ هلته د نورې توندلارې ډلې لکه ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان څومره اثر رسوخ لري؟
داسې ده په عمومي توګه که دغه اوس وخت مونږ وګورو د اوس نه سو لکه د تیرې میاشت که مونږ وګورو تر تیرې میاشت پورې، یعنی یو نیمه میاشت وړاندې، په دغه ځای کې فرقه ایز تاوتریخوالي سر راوچت کړی، احتجاجي مظاهرې هم ځای په ځای شوې وې، په ګلګت ښار کې دننه شوې وې، دغه شان بیا په سکردو کې شوې وې، او هم په دغه ځای کې د امیر ضلع کې په دغه ځای کې هم احتجاجي مظاهرې شوې وې، ډېر تاوتریخوالی. بیا که د دې وړاندې موږ وګورو د ترهګرو ډلو، نو په دغه ځای کې بیا ډېر لوی ترهګر فعالیتونه شوي دي، لکه په ناګا پربت کې 2013 کال کې لس بار ملکی غرختونکي وجل شوي، او بیا د دې په تحریک طالبان پاکستان منلی و، هم دغه ډول بیا په 2012 کال کې هم دغه چې نن د اوسنۍ چې پیښه چیرته شوې ده، د دې سره په پوله باندې چې د خیبر پښتونخوا پاکستان ضلع ده، په دغه ځای کې هم دغه ډول یو پیښه شوې و. بیا هم په دی امیر کې په 2013 کال کې بله پیښه شوې و، دغه شان بیا په لولوسر کې، او هم د چلاس یعنی د دی امیر دغه ضلع چې ده، په دې کې دغه پیښې وخت په وخت باندې رامنځته شوې وې، په دې کې د زنو پړه بیا تحریکي طالبان منلې وه. اوس په دغه ځای کې د دې پیښې وروستو یو وارې بیا هم هغه ویره او ترهه کوم چې د تیرو پیښو وروستو لیدل کېدله، دغه وسنۍ پیخه چې په دغه کې دغه اته تنان وجل شوي دي، دا د بیا له بیا لو زینو، او دغه کوم خلک چې وړل شوي دي، زی خلکو سره چې زمون خبرې کیږي، هغه په ویر دي، او هم دا چې دغه پیخ وروستو بیا د گلگت بلتستان نه د مغټو مسافرو لارای یا بسونه چې دي، دا بیا هم ودرول شوي دي. په داسې کې یقیني توګه چې د زی اوسیدونکو د د گلگت بلتستان دغه کوم پیخه ده، د یقیني توګه د ویاري او د طرحې داسې ماحول را جوړ کړی دی.
ډېره زیاته مننه احسان محمد خان صاحب چې موږ سره راغلی په پروګرام کې، او د پیښې په اړه د مظاهرې په اړه موږ ته پوره تفصیل وړاندې کړ. ژوندي اوسئ، سلامات اوسئ. بیا هم بخیر اغلی دا وی وی ډی ودا، او تاسو د روانو چارو خبرونه ګوري او اوري. اوس برا شو د منځنی ختیځ حالاتو ته. د اسرائیل او حماس تر منځ روان جنگ کې دواړه اړخونه داوه کوي چې د جنگي جرمونو قرباني ښکار شوې دي، او دواړه خواوې دې ته آمادګي نیسي چې د جرمونو په نړیوال عدالت کې خپل قانوني مقدمه وړاندې کړي. په بیت المقدس کې د ویو ای خبریاله لندا ګرانسټاین په خپل رپورت کې وایي چې د جرمونو د نړیوال عدالت مشر وکیل کریم خان د لویدیز اسرائیل او لویدیز غاړې ته د سفر پر مهال د اسرائیلیانو او فلسطینیانو سره خبرې کړې دي، او غوسره د نږدې لیدلې دي. دا رپورت ما تاسو ته په پښتو ژباړلې. د جرمونو د نړیوال عدالت لوی وکیل یا څارنوال کریم خان د هغو اسرائیلي محلو لیدنه وکړه چې د اکتوبر په 8مه نیټه د حماس وسلوالو ورباندې حمله کړې وه. هغو بریدګرو څه باندې 2200 اسرائیلیان ووژل او 240 نور تنانی چې اکثره عوام وو یرغمل یوړل. خان د هغو بریدونو نه بچ پاتې شو کسانو او د یرغمل شو تنانو د کورنیو خبرې واورېدي، او د حمله سنجیده نړیوال جرمونه وبلل چې د انسانیت ضمیر یې لړزولی دی.
د يرغملو نیول د جنیوا کنونشن یو لوی خلاف ورزی سرګندوي. دا د روم د اساس نامې لاندې یو ځانګړی جرم دی او زه د هغو کسانو د اسرائیل نه يرغمل وړل شوی فوري ازادي او خپل کورونو ته په محفوظه ډول ستنېدل غواړم.
د يرغمل شو اولاد راکشو کورنیو د فورم وکیلان وایي وړاندې دی لدی چې جنگ ختم شي خان دی په فوري توګه د اکتوبر 8 نیټه د سلهاو ځانمنو کورنیو په نمائندګۍ تحقیقات پیل کړي.
د حماس خلاف د عدالتي کاروایي په اړه هیڅ کوم سوال نه پیدا کیږي. په دې کې هیڅ سوال نشته چې دا په پراخه پیمانه او په سیستماتیک ډول د انسانیت په ضد نړیوال جرم، جنگي جرم او نسل وژنه و.
فلسطینیان بیا د نړیوالو قوانینو د خلاف ورزي تور په اسرائیل لګوي او وایي چې غزه کې پوځي کاروایي کې تر اوسه څه باندې 15,000 کسان وژلي او اکثریت یې ښځې او ماشومان دي. دا شمیرې د حماس کنټرول لاندې د غزې د صحت محکمې ورکړي.
The legal situation literally it's
په لفظي معنی دغه حالت د قانون له نظره د انسانيت په ضد جنگي جرم دی. فضا کې نسلي صفای روانه ده، نسل وژنه روانه ده. دا روان حالت د قانون حکمراني نه، د ځنګله قانون لاګو دی.
کله چې د آی سی سی یا د جرمونو د نړیوال عدالت څارنوال کریم خان د لویدیځ غاړې پر عمله خار کې فلسطینی مشانو سره وکتل، نو د اسرائیل خلاف د فلسطینیانو د جنگي جرمونو د دعوی یادونه وکړه. خو زیاتره د بشري حقوقو فلسطینی تنظیمونو د خان دا سفر بایکاټ کړ او ور باندې د تفریقي چلنتور ولګو، چې ګنې د فلسطینیانو د رینه دعوا او نه ډیر د اسرائیل دعوی اوري.
ما دا غو کسانو سره هم خبرې وکړې چې خپل رشتہداران، عزیزان، ماشومان، خزي او والدین د غزي په مربو کې د لاس اور کړی. ما په واضح ټکو کې ویلي د قانون کوم نمایشي، دا قانون سره نمایشي سیز نه دی چې لپامه وو غورځول شي، بلکې یو بنیادی ضرورت دی چې پکار د پیروکاری وشي.
د اسرائیل د ځانمنو کورنۍ او په اساسي توپ د جرمونو نړیوال عدالت کې د مقدمه چلولو ترڅنګ د اسرائیل ریاست پر د هغو قریب 900 حماس توندلارو پوځي ټرایل هم پیل کړی چې د اکتوبر په 8 نیول شوې دي. په غوډ د جنسي تشدد او جنگي جرم تورونه هم دي. دا سال کې چې په غزه کې د جنگ میدان تود دی، اسرائیلي او فلسطینی قانوندانان په عالمی عدالت کې د یو بل قسم جګړې د پاره آمادهګي نیسي. د لندا گراتسټاین رپورت، فواد لامی، وی وی ډیوا واشنگټن.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
بیا هم خره لینن د امریکې په سنټ کې آزمایشي رای اخیستنه کیږي. څو معلومه کړی چې د روس خلاف د اوکراین د مرستو د پاره د وایټ هاوس لخوا د شپېته ارب ډالر خواست ملاتړ څومره ډیر دی. خو کانګرس کې د ویوی خبریاله کاترین جپسن وایي په سنټ کې د ریپابلیکن غړي په خپل غوښتنه ولاړ دي چې د اوکراین د مالی مرستو سره جوخت دي د امریکې د پولو د امنیت لپاره هم بل منزور کړی شي. د کاترین جپسن رپورت بختور شاه تاسو سره شریکوي.
د یوکرین لپاره نورې پوځي مرستې لا هم نه دي منزور شوې چې د ریپابلیکن ګوند غړي تور په ډیموکراټانو لګوي او وایي دوی په بدل کې د پولو د امنیت وړاندیزونه د پامه ورزولې دي.
دلته یو داسې پوره پارټي ده چې د اوکراین او اسرائیل لپاره خو مرستو ته چمتو ښکاري، خو په بدل کې د پرانیستو پولو هیڅ پروا نه کوي.
خو د ډیموکرات ګوند غړي وایي د 1.6 ارب ډالرو د ملي امنیت په دغه بل کې د امریکې د پولو د امنیت لپاره هم رقم ځانګړی کړی شوی دی. نو پکار ده چې ټول پټوله دغه بیل منزور کړي شي.
دیموکراتان د یوکرين په مرستو کې غوړي دي او ریپبلیکنان نه. موږ سنجیده یو، موږ دوی ته یو غوړ موقع ورکړي چې په پولو د امنیت وړاندیز منزور کړي.
د وایټ هاوس د ملي امنیت صلاحکار جیک سولیوان د دې اونۍ په پیل کې ویلی وو د یوکرين د پاره د مرستو وخت په ختمېدو دی.
د دې کال تر اخره به له انتظامیه سره د یوکرين لپاره د وسلو او پوځي آلاتو سرچینې ختمې سي. د امریکې له پوځي ګودامونو به هم یوکرين ته وسله ورکول ممکن نه وي چې ورسره به د امریکې پر پوځي وړتیا اغیزې پرېوزي.
ډیموکراتان په دې شک کې دي چې د یوکرين او اسرائیل د پوځي مرستو د پاره به نن په سنټ کې بل منظور شي او کنه.
We've got work to do if
مونږ په دې کار کولو ته تیار یو چې نړۍ د ولادیمیر پوتین نه د خوندي ساتلو لپاره د ریپبلیکن ډلې په غوښتنه د کډوالۍ په قانون کې د بدلون منځوري ورکړو.
د امریکې په سنټ کې د ډیموکرات ګوند او په هاوس کې د مخالفه ریپبلیکن ګوند اکثریت ده. نو ځکه کوم بل چې د سنټ نه منزور شي نو په هاوس کې د منځوري دوه امکانات کم وي، چرته چې اکثره غړي په صدر بایدن نیوکی کوي چې تر اوسه په یوکرين کې خپل اهداف نه دی واضح کړی.
یو شمیر داسې مهمې پوښتنې دي چې تر خبرو اترو وړاندې د هغو ځوابونه په کار دي. د مثال په توګه په یوکرين کې زموږ اهداف څه دي، له جنګ وروسته به څه وي، او د امریکایانو د ټکسونو پیسې چې یوکرين ته ورکړل سي نو د هغو حساب به څوک کوي.
ډیموکراتانو تیر ورځ خبرداری ورکړی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین په دې هیله ده چې د یوکرين د پاره امریکایي ملاتړ مات شي، چې ورسره به د یورپي ملکونو ملاتړ هم په شک کې پریوزي.
په اوکرين کې زموږ اهداف ښکار دي او موږ لګیا یو هغه ترلاسه کوو. اوس موږ له وروسته کېدل نه دي په کار. په اوکرين کې د پوره ګټو ترلاسه کولو ګارنټي نشته چې ګني ټول اوکرين به بیرته واخیستل شي، خو په دې حالاتو کې د اوکرين نه لاس اخیستل هم سم نه دي.
د امریکې د کانګرس غړو سره د دغه تړون د پاره وخت په ختمېدو دی، ځکه چې د راتلونکي هفته په اخره کې د کانګرس غړي په اوږده رخصتۍ روان دي. د وی او ای خبريالي کیترین جپسن د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پوهنتونونو ګڼ شمېر زده کوونکو احتجاج پیل کړی او غوښتنه کړی چې د دوی یونیورسيټیانی او هایر ایجوکیشن کمیشن یا ایچ ای سی په هاستلونو کې د دوی د استوګنې ستونزې هوارې کړي. په دې اړه نور جزئیات د اسلام آباد نظمو خبريال وقار احمد په دې رپورت کې را لېږلي دي.
دا احتجاج لدی ورستو شوه چې د اسلام آباد ترقیاتی ادارې سی ڈی اے پر رہائشی علاقو کې شخصي هاسټلې او تړلې او پزرګونو زده کوونکي د دغه هاسټلو نه وستل شو.
که په شخصي هاسټلونو کې د اوسېدو اجازه نوي او د پهنتون په هاسټل کې ځای نوي نو موږ به چرته ځو، په سړکونو به اوسېږو.
د اسلام آباد های کورټ ته تا د طالب علمانو په خواست کې ویلي شوی چې د سی ڈی اے د پالیسۍ له کبله تر دې زره پورې طالب علمان د هاسټلو نه د وستل کېدو په دورشل ولاړ دي. د طالب علمانو د احتجاج په اړه کیپیټل ډیولپمنټ اتھارټي وی او ای ډیوا ته ویل چې په رهایشي علاقو کې د تجارتي حلو زلو اجازه نشتا او یاد هاسټلونو په رهایشي علاقو کې کاروبار کولو باید دا هاسټلونه د په کمرشل ځایونو کې پرانستل شي.
د سیډي دا خبره بالکل د منلو وړ نه ده چې هاسټل د په کمرشل ځایونو کې وي. ولې موږ په لونه بازارونو کې نشو لګلې؟ جنکای په بازارونو کې رهایش نشي ساتلې او نه خو یو غیرتمند پلار خپل لور ته په پلازا کې اوسېدو اجازه ورکوي.
د طالب علمانو دریز دی چې د فیډرل یونیورسيټي اکټ 58 قوانینو تر مخه یونیورسيټیانه پابند دي چې د زده کوونکو د پاره په کیمپس کې اسانتیاوي برابرې کړي او یا د اسلام آباد پر رهایشي علاقو کې د هاسټل جوړولو اجازه ورکړي. په دې اړه ویو ای ډیوتا د لوړو زده کړو کمیشن ویان وسیم خالق دات ویل چې ایچ سی دا اختیار نه لري چې په هنتنونو ته د هاسټلو جوړولو خبره وکړي. اسلام آباد های کورټ ته د زده کوونکو په خواست عدالت د ایچ سی د چیئرمین نه غوښتلی چې د طالب علمانو شکایتونه دې حل کړي.
که تاسو وایئ چې په رهایشي علاقو کې په هاسټلو بندیز دی نو تاسو په بدل کې څه تګلاره جوړه کړې ده؟ که په رهایشي علاقو کې دفترونه، گیسټ هاوسونه او نور کاروبارونه چلیدلی شي نو بیا هاسټل ولې نشي چلیدلی؟
په اسلام آباد کې خواوشا 15 دیش یونیورسٹیانو کې یوازې 15 یونیورسٹیانې داسې دي چې په هاسټلونو کې خپل طالب علمان ځای کولی شي، خو زیاتره نور طالب علمان د اسلام آباد په رهایشي سیمو کې په شخصي هاسټلونو کې ستوګنه کوي. وقار احمد، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې شمیري خي چې د صوبې په کچا د مینا تر اکتوبر پورې په شپږ میاشتنۍ دوره کې انفلوئنزا څخه باندې 1,30,000 تنان مریضان کړي دي. د روغتیا پوهان وایي چې د تیرو دوه کلونو په نسبت سکال انفلوئنزا وایرس ځکه په تیزی سره خوريږي چې د کرونا وایرس وروسته د خلکو مدافعتي نظام کمزوري شوی دی. تفصیل د پیښور نازموک د خبريال عبدالرزاق په دې ریپورت کې لیدلی او اوریدلی شي.
د صحت ماهرین وایي چې سکال د یخنۍ په موسم کې د انفلوئنزا په ګډون درې قسمه وایرس په ټولنه کې تیزی سره خوريږي چې له عملی د سینې د ناروغانو په شمیره کې زیاتوالی راغلی.
نو دې درې قسمه وایرس له د ټریپل ډیمیک نوم ورکړی دی. د کې یو چې کوم دی د فلو وایرس دی او انفلوئنزا وایرس، بل پکې کووډ وایرس دی، او دریم نمبر پکې ریسپیریټری سنسیټیل وایرس دی. موږ سره چې نن سبا کوم کیسونه روان دي نو هغه زیات تر د انفلوئنزا وایرس وال دي. او ان ایچ کې چې کوم ټیسټونه کیږي د پیشنټ نه کوم موږ سوابونه اخلو د تروټ والا، نو هغه کې هم د انفلوئنزا اے والا وایرس ډیر زیات رپورټ کیږي.
د ډاکټرانو تر مخه په موجوده ژمی کې نږدې 80% د انفلوئنزا ښکار مریضان روزانه حساب سره هسپتالونو ته راځي چې د تیزی طبي ترڅنګ نور علامات پکې هم لیدل کیږي.
او دا د سیمټم کې چې کم دي نو طبي او مرې خرابوي او شدید دردونه او ټوخی پکې کیږي. نو بعضی مریضانو علامات چې کم دي نو هغه ډیر زیات شدید دي، د باسو چې کم دی نو هغه نسبتاً کم شدیدی.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه ترلاسه شو شمیرو تر مخه د روان کال د مې نه تر اکتوبر میاشتې پورې د انفلوئنزا په سیر بیماری د 1,15,000 نسی واتنه ناروغه کړي دي. ډاکټران وایي چې د تیرو دوو کلونو دوران د دې وایرس اثر ځکه کم و چې خلکو د کرونا وایرس نه د خوندیتوب په خاطر د احتیاط څخه کار اخیستو او د ویکسینیشن له وجې مدافعتي نظام هم مضبوط و. د صحت ماهرینو تر مخه دا وایرس د دایمي ناروغو ښکار تنانو او د زیات عمر خلکو د پاره ډیر خطرناک دی.
اسپیشلی هغه مریضان په کومو کې چې یا مخکینه شوګري یا عمر زیاتی یا د زړه سي بيماري یا مخکینه چې کم دی نو د سینې بيمارانی، نو په هغه کې دا انفلوئنزا چې کم دی دا د نمونیا شکل اختیاري. نو چې کله دا وایرس والا چې کم نمونیا دا وایرل نمونیا دا وشي نو دغه کې بیا د مریض اکسیجن هم کمیږي او مریض تر دې حد سیریس شي چې هغه بیا هسپتال کې داخلول غواړي.
ډاکټران وایي د انفلوئنزا وایرس نه د ژغورنې لپاره د احتیاط کولو ترڅنګ هر کال د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې ویکسین لګول ډیر مهم دي.
ټول اول شی خدا دې چې ماسک استعمالې ټول، ځکه چې ماسک ډیر زیات ضروری دی د پریونشن کې، بچاو کې. ٹھیک شو، بل شی دا دې چې هینڈ سینیٹائزیشن دې لاسونه وینځل، چا سره لاس ملاو کې یا بهر نه راشه کور ته نو باقاعده صابن سره لاس وینځل، څنګه مخکې مونږ کورونا زمانه کې داسې کول. بل دا دې چې لږ فاصله دې خلک ساتي، ډسټنس لږ ضروری دی، ٹھیک شو، کانټیکټ نه لږ ځان ساتي، ٹھیک شو. او پنځم چې کم ټول نه مین خبر دی، اینوئل ویکسین د انفلوئنزا، کال په کال د انفلوئنزا ویکسین کوي.
د صحت محکمې شمیرې خای چې د خودلې شوی مودې دوران په پیښور کې سباندې 15000 په مردان کې 11000 او سباندې 200 په مانسیرا کې سباندې 15000 او په هری پور ضلع کې د 10000 نسی واده د غناروغي پیخي ریکارډ شوې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دیوا پیښور.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د خیبر پښتونخوا په اورګزی زله کې د پولیو نوې کیس رپورت شوی چې ورسره سره کال په صوبه کې د پولیو ښکار شوی ماشومان او شمیره څلورو ته ورسیده. ماشومان د پولیو وایرس ښکار شول. د طب پوهان وایي چې د ماشومانو د پولیو مرض نه محفوظ ساتلو یوازینی لار د پولیو قطرې دي. کارپوهان دا هم وایي چې خیبر پښتونخوا کې د پولیو کیسونو یو لوی علت په ځینو سیمو کې د امنیت خراب صورتحال دی. په دې اړه نور تفصیل په خبر نه د ډیوا خبریال صدام حسین خان وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په امنیت نظر ساتونکي خبریالان وایي په صوبه کې د پولیو وایرس موجودګي یا د نوو کیسونو یو لوی علت د صوبې په سویلي سیمو کې د ترهګرۍ پیښې او په ځینې علاقو کې د امنیت نه د ناسمو حالاتو له کبله د پولیو ضد مهمونه ځنډیدل دي.
دا د غټې ترهګرۍ ده د پولیو د کار چې کوم دی دا نور هم ګران کړی دی. نو که کله پورې د غټې دهشتګردي نه کمیږي هغه وخته پورې د پولیو والا د دهشتګردي چې کومه ده د کمیدو هم چانس نشته. ځکه چې هغه کوم خلک هغه کار کوي هغې دپاره پټېدل ډېر اسان دي. وخت کې که هر څوک په هر مقصد دپاره کار کوي ادې غټې دهشتګردۍ شاته پټېږي نو هغه وړه دهشتګرد ته نشي لټولی. ځکه چې دا داسې لکه په بوسو کې تا نه ستن اورکه شوي نو ته ستن نشي لټولی په بوسو کې.
د دسمبر په 24 نېټه په اورګزو ضلع کې د 9 میاشتو ماشوم د پولیو رنس ښکار شوی دی چې ورسره په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو نه متاثره شوي ماشومانو شمیره څلورو ته ورسېدله. د دې نه مخکې درې ماشومان د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع بنو او دوه د سین صوبې په کراچۍ ښار کې د پولیو ښکار شوي دي. په پاکستان کې سخت کال د پولیو د ناروغانو مجموعي شمیره شپږ ته ورسېدله. ډاکټران وایي پاکستان نه د پولیو ختمولو یوازنۍ لار د 15 کالو نه د کم عمر هر ماشوم ته د پولیو ضد قطرې ورکول دي.
هغه کیس رپورټ مال کتل دی د اورګزی یونسی والا. موږ ځکه د پولیو ساسکي سپورټ کوو چې دا صرف چې چاله موږ ورکو صرف هغه نه ایمونایز کیږي سره دا پوره یو ماحول ایمونایز کوي. ځکه ما تاسو ته څنګه ووایي کنه چې دا وایرس چې دا ویکسین چې څو پوس کیږي چې کوم وایرس دی دا بیا د غټو میتیادو کې ماحول کې خوریږي اوبو کې خوریږي هغه سره سره به د بیمارو والا کوم وایرس چې کوم دی د پولیو اوبو په مزه مزه ختم شي رډی کې پشي.
د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي سخت کال په پاکستان کې د پولیو وایرس سلورتیا ماحولیاتي نمونی مثبت راغلی دي چې یو لوی ازمیښت دی. چارواکي زیاتوي د پولیو پرنس قابو موندلو لپاره به هلې ځلې دوامداره ساتي او کوششونه کوي هغه والدین هم رضا کړي کوم چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکونه انکار کوي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د وی ډی وا دروانو چارو خبرونې ته غواګی استه وګورئ چې د واشنگټن ډی سی نه نیخ په نیخ تاسو ته خبرې او اوس هم یو بل رپورت د پاکستان. په پاکستان کې واړه کاروباریان وایي د بینکونو لخوا ورته ال سیز نه پرانیستل کیږي او ډالر نه ترلاسه کیږي چې له وجې د هغوی درآمدي سامانونو نشټوالی دی او د تاوان سره مخ دي. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان اقتصاد بجټ او کرنٹ اکاونټ په خساره کې دی او هڅه روان دي چې غیر ضروري زر مبادله بهر ته ولاړن نشي. مرکزی بانک وایي د سپتمبر راهیسی د ال سیز او درآمداتو اجازه ورکوي. تفصیل د ریاض حسین په دې رپورت کې.
عدنان احمد په مردان خار کې کاروبار کوي. دی وایي د هغوی زیات کاروبار په درآمداتو اډانه دی، خو د کاروباری بینکونو لخوا ورته ډالر نه ملاویږي او بیا د مرکزی بینک لخوا د ال سیز نه پرانستو له وجې کاروبار تاوان سره مخ دی.
موږ به زیاتره سامان چې کوم دی د چین نه راوړو، نو د چین په دغه باندې چې کوم دی لکه اوس موږ نشو کولی. هغه کې غټه وجه چې کوم دی د ډالر ده، چې یو خو ډالر موږ ته نه ملاویږي، بل دا دی چې کوم سامانونه موږ راوړو نو د هغې الټرنیټ دلته نشته دی. هغوی دا دغه کوي د حکومت دا یو دغه دی چې یاره د بهر نه دی دا سامانونه کم تر کمه راشي، موږ ته الټرنیټ ملاویږي. زموږ مجبوري ده، موږ به لازمن چې کوم دی موږ به دغه ملکونو ته مخه کوو.
د روان مالی کال په لومبې کې مرکزی بینک په درآمداتو بندیزونه لري کړی وو او کاروباري بینکونو ته یې د ضمانت د لیک یا ال سی د پرانستو اجازه ورکړې وه. خو پوهان وایي د ملک دننه د غیر ملکي زر مبادله کمې دي او حکومت هڅه کوي چې کم نه کم درآمدات وشي او تجارتي او کرنټ اکاونټ خساره راکم کړي. اقتصادي پوهان وایي د پاکستان اقتصاد دا وخت دوه غټو ستونزو سره مخ دي، چې پکې مالیاتي او کرنټ اکاونټ خساره شامل ده، او تر څو چې پاکستان خپل برآمدات نوي سی واکړي اقتصادي مشکلات به جاری وي.
ډالر به تاسو سره د کم ځای نه راځي، ډالر تاسو سره دینه نه راځي چې د روپو نه بیا ډک کړي تر د انټرنیشنل مارکیټ ته لاړ شي ولته ډالر واخلې. نه، ډالر چې ستاسو ملک ته راځي نه داغه یو سو چینلز وي، یا به ته سیزونه په بار خلکو باندې خرڅې، اکسپورټ پکې پاغه باندې به تا ته ډالر راځي، یا به د بهر نه دلته کې خلک ټوریزم لر راځي، ایجوکیشن لر راځي، هغوی به ځان سره ډالر راوړي، یا به د بهر نه انویسټرز راځي چې کوم تمنګ فارن ډایرکټ انویسټمنټ وایو.
د پاکستان مرکزی بینک وایي روان مالی کال په تیرو سلور میاشتو کې د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره شپږ شپېته فیصده کم شوی او د دې حجم د درې ارب ډالر نه یو ارب ډالر ترا کم شوی. مرکزی بینک وایي روان مالی کال اخر پورې با ملکی کرنٹ اکاؤنٹ خساره د مجموعی قومی آمدنی یو نیم فیصد وی. مرکزی بینک وایي روان مالی کال په پنځه میاشتو کې تجارتی خساره سلور دیرش فیصده کم شوی، خو اقتصادی پوهان او سوداګر ویرې سرګندوي چې د دې نیغ په نیغه اثرات به په ملکی پیداوار او برآمداتو پرېوځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
په پیښور کې په شمار یو څو سینماګانې پاتې دي چې د پښتو فلمونه ښی. د پیښور ارشد سینما هم دغه شان یو زړه سینما ده. په دې سینما کې د جمعې د ورځې نه شروع کیدونکو د فلم ساز ارشد خان نوې پښتو فلم رکشې والا پرانیسته یا فلم پریمیر وشو. د پیښور سینماګانې او د پښتو فلمي صنعت د کومو مسلو سره مخ دی، په دې اړه نور حال سادیا قاسم شاه په دې رپورت کې تاسو سره شریکوي.
دا په پیښور کې د نوې جوړ شوې پښتو فلم رکشې والا کتلو لپاره په سینما کې تیاری کیږي. فلم کتلو اکثر سړی سینما ته ځي، خو طاهره کریم وای هغه هم په سینما کې د پښتو فلم کتلو شوق لري.
پښتو فلمونه هم په سینما کې نه دي کتلې، دا مې ډومبې زلو زه په دې شوق رالم چې دلته بزنن د پښتو فلم وګورم. خو هغه د دې صرف لانچو د جمعې پورز به دا فلم راځي، نو شوق خو مشته چې بیا کزرالم او دا فلم ما دلته سینما کې وکتو.
په افغانستان کې طالبانو پښتو او دری فلمی صنعت باندې بندیز پوری کړي او سینماګانې تړلې شوې دي. د ډیورنډ دی غاړي ته هم د پاکستان د پښتنو په سیمو کې د لسیزو راسي روانې ترهګرۍ د پښتو فلمی صنعت ځپلې دي او د ګوتو په شمیر د جوړ شو فلمونو په معیار نیوکه کیږي. د بالیوډ او هالیوډ په زمانه کې په لږو پیسو د پښتو فلم وړاندې کول او کامیابول ګران کار ښکاري، خو فلم سازانو اکثره د فلم کتونکو لپاره ډېرې سندرې او ګداګانې د فلم برخه جوړوي. رکشې والا هم داسې یو فلم دی.
دا ټول نو مخکې خبر خدا دا چې د پاکستان کې څومره جبي دغه فلمونه تقریبا ختم شو او په پښتو ژبه کې اوس هم فلم جوړي زمونږ پښتو ژبه ژوند ده. باقی تاسو فیملی خبرو کا فیملی بمرات لا هر سبا کې دغه زمونږ پښتونخوا د دهشتګردۍ دومره خرابه کا بیا پکې کرونا لا هغه دومره نقصان فلم انډستری ته ورکو چې زما خیال دی نقصان پورا کول باندې به ټیم لګي.
د پورتو د فلم کیسه د پخوانه بدل نه ده. فلم اکثره د خ او بد ترمنځ جګړه باندې جوړیږي.
Don't call me jahil. I am educated person. Ustar shiwala.
د پورتو فلم جوړونکي وای غواړي د ټولنې خ او بد اړخ په ګوته کړی.
راښو حالت د مون معاشره کې خلک په کم نظر وو دا یو پهلو دی پکې بلې سره سمره ظلم زیاتې کی مزدوري بټول 1500 روپے نه کې او چې رشوت ورګي 2000 به ورګي دا د مون د معاشري سيزون دی. د مون معاشره کې نیگیټیو پهلو مستا او پوزېټیو مستا نو مون کوشش کړي چې ادواړه سيزون دی کې عوام توخي.
د پورتو په خواني کلاسیک فلم اوربل فلم ساز لالا سردار خان دغه دواړه زامن شاهد خان او ارشد خان وای کوشش کوي د پورتو فلمونه د تفریح یا د انټرټینمنت لپاره د سینما کلچر ژوندۍ وساتي. خو یوازې په خبر کې په تیر شلو کالو کې په شپږ سینماګانو کې لس سینماګانې یا تړل شوي او یا نورو تجارتونو باندې بدل شوي دي. مردان، سواد او کټه کې هم یو شمیر سینماګانې تړل شوي دي. کیمرمن هاشم علی سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ڈی وا، بے خبر.
د ژوند لپاره ځمکه او اوبه دواړه ډیر مهم دي. په تیزی سره ځمکه د اوسېدو لپاره په کار راوستل دا به اولست خوراک د کمی سره مخ کړي. د ځمکه په حقله په خلکو کې د شعور بیدارولو لپاره د سویل په نړیواله ورځ په دې اړه په هوای ورکړل شو. د غونډې نور حال د ملک وقاص پر رپورت کې
پینزم دسمبر د زمکه د اهمیت بین المللي روز ده. په یاد روز ولستا د زمکه او اوبو په اړه شعور ورکول کیږي. هم په دې اړه په زری په خنتون کې د یوې غونډه تابعیا شوی و. په کوم کې چې ولستا وویل شو چې د زمکه او اوبو وسیلو په اړه د احتیاط نه کار واخلي.
په ټول لپاره کار دي چې موږ د زمکه او د اوبو دا استعمال په صحیح طریقه وکړو چې په دې باندې د پریشر کمی او موږ د تیزی سره د آبادی کې کوم اضافه کیږي د دې خوراک ضرورت موږ پوره کړو. نو تاسو دا پته راځي چې سایل زمکه چې زمونږ کمند دا پته باندې د تیزی سره آبادې روان دي. سړکونه په جوړیږي، نور تعمیراتي کارونه په کیږي او غزر کاش کوم زمونږ رقبه ده هغه ډېر تیزی سره کمیږي. نو دا زمونږ ټولو زمواري ده چې موږ په دغه معاملہ کې ځان به خبر کو او د ازمکه استعمال او د اوبو استعمال موږ ډیر په صحیح طریقې سره وکړو.
د ازمکه او اوبو په اړه غونډه کې ګډون کوونکو زده کوونکو وویل چې دوی تر ډیر څه زده کړل او دا په خنبا دوی نور حلقو ته هم ورکوي.
سایل چې موږ لپاره ډیر زیات امپورټنت دی، دا چې د نېچرل میډیم دی فار د ګروث اف د پلانټس. وی نو چې موږ ایز ا هیومن بینګ زم د سویل نه جوړ شو یو اور د ازمکه چې دا موږ د دینه خرو پروډکشن را کوي. موږ د پاره
سایل ډی مقصد دای چې موږ ته پته ولګي، موږ ډیر اویرنس موږ د خلکو ته ورکو چې موږ ته سایل ډیر زیات امپورټنت دی او سایل سره ریلیټډ واټر چې هم دی ډیر زیات ضروری دی.
زمکه روز تر روزه راغونډیږي، نو هم داسې وسیلې هم کمیږي او غټه وجه یې بې درېغه آبادی ده. د څه لپاره چې حکومت ته مهم ګامونه اوچتول پکار دي.
چونکه دا کار چې دی دا د حکومتي چارواکو په زمره کې راځي، نو تاسو د دې چینل په توسل سره زه حکومتي چارواکو ته خاص کوم چې داسې قوانین پاس کی چې دا غي په ذریعہ باندې کم زمونږ زرخیز ځمکې دی هغه کم کورونه چې جوړیږي، کم ټاون شپس جوړیږي، بغیر سم منصوبه بندای نه چې پاغه پابندي ولګي.
د ماحول ماهرین وای د آبادی زیاتېدو سره سم په موسم کې بدلون هم وسیلو کمولو کې مهم کردار لوبوي. باید د ځمکې کارولیدو سره موسمی بدلون ته هم پاملرنه وکړي شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
او روسي رپورټ دا چې په متحده عربی اماراتو کې د کنسټرکشن د کمپنیو یو نندارتون جوړ شوی دی او ځینو پاکستانی کمپنیو هم پکې برخه اخیستې ده. په دوبی کې د وی وی ډیوا خبریال عرفان بهادر دغه نندارتون ته تللی او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
په متحده عربی اماراتو کې د بیگ فایو ګلوبل نومې د کنسټرکشن د سامان په دې نندارتون کې 15,000 نړیوال کمپنیو په شان یو پاکستانی د اوسپنې کپنې هم برخه اخیسته. د دې کپنې د ایکسپورت منیجر په وینا د تیرو 12 کالونو پاکستان کې کاروبار کوي او د تیرو 10 کالونو اوسپنې ایکسپورت کوي. وی او ویډیو سره خبرو کې زیاتوي چې پاکستان کې هغه سہولتونه کم دي چې په نړیواله کچه کاروباري ودیلا حکومتونو لخوا ورکړي کیږي.
The challenges which we see is
مونږ ته کوم چیلنجونه مخې ته راځي او کوم کومک د حکومتونو غواړو، هغه ځینې کاروباري پالیسۍ دي چې زیات وخت پوري جاری او ساتل شي. نو کاروباریان به پیداوار خرچا کم کړي او خپل ایکسپورت په سیوا کړي.
دیو ته وویل شو چې د لړو بلډینګونو او جدید کنسټرکشن په میدان کې د هیواد په نړیوال کچه یو نامه جوړ کړي، نو ځکه غټي کبنې دل د کاروبار کول غوره غني. د پاکستان سره تعلق لرونکو د وی بلیک خپل منیجر ویو ویډیو ته ویلي چې ولې نړیوالی کپنه دوبه تر تک غوره غني.
ہول سیل کی ہر چیز کی مارکیٹ دبئی میں موجود ہے،
دبئی کی دا ہول سیل ہر یو مارکیٹ سٹا کہ گارمنٹس کی جیولری دا او کہ دا بلڈنگ مٹیریل سامان
کوئی بھی ٹولز لے لو، ہارڈ ویئر، مشینری، دا ہر سامان ہول سیل یہاں موجود ہے. بڑے پیمانے پہ امپورٹ صرف چائنا سے نہیں، یورپ سے، امریکہ سے کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں. تو آپ کو ون سٹاپ شاپنگ جس کو کہیں گے آپ، دبئی وہ چیز ہے.
پاکستان کی دا سامانونو جوڑولو پہ حق لا ویو ویڈیو تو ویلی شوی چیوش میر کپنے توان لری چپ نڑیوال کچا منلی شوی چیان جوڑ گڑی.
اور سٹریٹجی از ٹو ڈیلیور دی ہائی کوالٹی پروڈکٹ.
زمون ترتیب دار چ معیاری سامان جوڑ کڑو او په وخت ایکسپورٹ کو، چ سنگ ایگریمنٹ شوی وی او د پاکستان یو داسی برینڈ جوڑ کڑو چ پنڑیوال کچا هغه تصور ختم کڑو چ گنی پاکستان کی معیاری سامان نه جوړیږي.
د نندارتون کې یو نیم سل هیوادونو برخه غسته او د غټو ماشینونو سره په کنسټرکشن کې د استعمال ورکوټي سامان هم نمایش شوه. د عربی اماراتو حکومت د شمیرو تر مخه د کنسټرکشن په کاروبار کې سخت کال 4.5% زیاتواله راغله او را روانو نه نکالو کې د یو سل یو کم 5.8 بلین امریکایي ډالرو بهرنی انویسټمنت هدف کې هودي شوه کوم چې به تر سره کیږي. عرفان بہادر، وی او ویڈیو، یو اے ای.
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا آواز موږ د نن ماخوستن خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړله، او دا خبرونه چې تاسو هر وخت وغواړئ نو په ویب سایټ او په فیسبوک او په یوټیوب هم لیدلی او اوریدلی شئ. همداشان موږ په سوشل میډیا پلیټفارمونو باندې د پاکستان د سیمې او د نړۍ او په خصوص د غزې د جګړې په اړه باندې روسي او تازه معلومات هر وخت وغواړئ هلته ترلاسه کولی شئ. نو هیله مو دا ده چې تاسو د ویډیو هغه پانی په سوشل میډیا باندې دی هغه فالو او لایک کړئ او خپل نظریات هم موږ سره شریک کړئ. نو تاسو په خدای سپارم، علامه ملشه.